قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړی شوی دی چې وروسته به یې زما همکار سفیر الله ستانکزی درته وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورسو، زه فریباز ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر اورم. فسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. د خبرونو تفصیل په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي. هغه ویل
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
د شغلی منصور په خبره طالبانو بیا له امریکایي او هم د افغانستان له پلاوی سره د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو موضوع مطرح کړی ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامی کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مشر کریستوفر نیاماندي ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي، بې وزلۍ او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی. نو له دې کبله د په خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن تیر میاشت هم په یو راپور کې ویلي و چې څه باندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمي سره مخامخ دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه برید چې په نتیجه کې وسلوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبلا او ویل چې د هغه غچ به وخت لسی. نو مور زیاته کړه
موږ به هیڅ وخت آرام کښینو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونې سپارلې. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډزو وژل سو او دوه ساتونکي یې ټپیان سول. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. اخوا وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړه. د دایکوندی ولایت مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د ستن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی یې هم ټپي کړ. د شغلی شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلورم ستن ده چې په دایکوندی ولایت کې د روان کال په ترڅ کې د طالبانو له لوري ورانېږي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تمه ده ولسمشر ترامپ به له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند موده یې راکمه کړي. تر اوسه د ډونالډ ترامپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن دی. نوموړي چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ همکار و دا تورونه رد کړی دي. نن د ولسمشر په توګه د شغلی ترامپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل سوی سبا د جنوري 6 جو بایدن د امریکا متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تمرینی مراسم وروسته له هغه وځندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوړی رسمي مراسم سبا کېږي، خو په دې تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالات نافذ دی. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینه مسکو یو شمېر اوسېدونکو پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې ضمني ناروغي ولري. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغلې زه صفی الله ستانګ زایم. د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن زد واکسین د کمپاین په د پایل په ارتباط باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې مو درانه میلمانه راغوښتي، میرجان راسخ د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر دی، همدارنګه له کندهار چې هلته د پولیو زیاتې پیښې لیدل کیږي د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالقیوم پخلا راغوښتی دی. له کندهاره مو یو فعال او د مدني ټولنې مسؤول، د پیوند مدني ټولنې مسؤول حکمت الله صلحي ته هم بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې برخه راسره واخلي. همدارنګه له خوست هم چې هلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې لیدل شوې دي، ځوانه فعاله نورین افغان راغوښتي ده په دغه پروګرام کې براسره خبرې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزرن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین لپاره پیل کړی دی. دغه واکسین په 2020 کال کې تر ډیره پورې د دې لپاره ځنډول شوی و چې د کرونا وبا خپره او د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د کرونا ویروس د مخنیوي د خبرېدو د لا زیات مخنیوي لپاره په اکثرو سیمو کې د پولیو یا د ګزرن ضد واکسین تطبیق نشو او سږ کال به دوی 9,900,000 ماشومان یعنی 110,000,000 ماشومان په ټول افغانستان کې واکسین شي. زرګونه واکسیناتوران په بیلابیلو سیمو کې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې د پولیو یا د ګزرن ضد د پولیو پیښې پکې لیدل شوي او هلته خطرات موجود دي، هلته به ورزي له 50 کلونو کم عمره ماشومان به واکسینوي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکي ګډون لري. تیر 2020 کال چې کرونا وبا له یوې خوا افغانستان ځپلی وي او امنیتي پیښې هم پکې زیاتې وي، پولیو هم زیاته شوې وه. ټول ټال 59 مثبتې پیښې ثبت شوې وي چې له ډلې 28 د جنوب حوزې پورې مربوطې دي. په هغې کې کندهار، هلمند، روزګان ولایتونه شامل دي. همدارنګه د لویدیز او جنوب ختیځ سیمې 6 او 8 پیښې هم هغه څه دي چې تیر کال ثبت شوي دي. په ټوله کې هغه سیمې چې سرحدي سیمې دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خطر پکې زیات احساسیږي. په خوست کې به شاوخوا 3,15,000 ماشومان سږ کال چې له 50 کلونو کم عمره دي هغوی به واکسین شي. په دې ډله کې د وزیرستانیو کډوالو ماشومان هم شامل دي چې دوی د ګولان په کمپ کې اوسیږي. په خوا په سپیری ولسوالۍ کې ستونزه وه، اوس هغه هم اواره شوې او خلک پکې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي. په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم ونډه درکړو. درنو اوریدونکو کولای شي په 0800-822-1555 باندې را سره خبرې وکړي، خپل نظر شریکي د پولیو په ارتباط باندې څه ستونزې لري، کومې پیښې مو لیدلې وي، په څه شکل باندې د وقایې او مخنیوي لپاره کارونه شوي دي، چارواکي څه کوي، په تیره بیا د پولیو په وړاندې د منفي تبلیغاتو لپاره خلکو څه کړي دي، څومره عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. په دې ټولو موضوعګانو باندې بحث هم لرو. تاسو هم کولای شئ زنګونه راته وایئ، همدارنګه په ازادي ډاټ رادیو سکایپ باندې هم کولای شي تماس ونیسي او کوم شمیره چې ما مخکې ویل بیا به تکرار کوم 0922 255. ور به شو خپل ملمنو ته پیل به له خاغلی میرجان راسخ وکړو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوی مسؤل دی. راسخ سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نور ملمنو ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی به پیل له تاسو وکړم چې د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې راته معلومات راکړئ.
مننه ستانګزه صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او په باس کې ګډونوال ښاغلي ډاکټر صاحب پخلات او نورو ملګرو ته او همداراز ستاسو رادیو له طریقه نه ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه چې دې موضوع ته بحث ځانګړل کړی دی. هو، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، پرون دوشنبه په ټول افغانستان کې د پولیو سرتاسري کمپاین پایل سو او دا کمپاین د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي، یعنی د دې اونۍ تر جمعې ورځې پورې به پرله پسې زمونږ واکسیناتوران په هغو سیمو کې چې د لاسرسي وړ دي هلته به ځي کورنیو ته او د کورنیو ماشومان به واکسین کوي. او د دې کمپاین موخه هم همدا ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسول شي. او په دې کمپاین کې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، شاوخوا 15-15 زره روغتیایي کارکوونکي، واکسیناتوران، رضاکاران، مبلغین، سوپروایزران، دا ټول پکې ښکیل دي او دا کمپاین به په مخ بیایي. نو له بده مرغه ننګونې او ستونزې د تیر په تیر هم شته، که بیا هم دې ته مجال راکړه په ستونزې باندې به هم وغږیږو.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ صاحب. ښاغلی عبدالقیوم پخلا له کندهار، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. په کندهار کې د پولیو 28 مثبت پیښې 2000 کال کې ثبت شوې وي. تاسو چې نږدې هلته فعالیت کوئ، څومره دا خطر جدي دی او لا به هم دوام کوي؟
ځان په خپل وار د ازادي راډیو ډېرو درنو کارکوونکو، ډېرو درنو اورېدونکو او خپل همکار او ملګري ډاکټر صاحب راسخ ته سلام او ادب او احترام وړاندې کوم. 2000 کال تیر شو، واقعا بدترین کال و د افغانستان لپاره، خاص توګه د کندهار د اوضې لپاره. موږ په ټول هېواد کې 65 پیښې درلودلې، 8 پیښې د کندهار د اوضې څخه راپور شوې وې، چې دا 8 څخه 14 د کندهار ولایت وې، 16 د هلمند وې او 4 پیښې د اروزګان و نه نورې زابلو د نیمروز څخه یوه پیښه راپور شوې وه. علت چې ولې موږ ډېرې پیښې درلودلې هغه هم واضح او روښانه وو، چې تېر 2000 کې موږ د کرونا وبا درلودله او د هغه وبا له خاطره موږ ونه سپنېدلو هغه پلان شوي کمپاینونه چې موږ هغه تطبیق کړو. دا یو علت و. بل د کندهار او زه د ډېرې دوامداري او اصلاح مزمنی نه لاسرسی څخه کړي دي، چې د 1.5 میاشتې را په دې خوا موږ تقریبا 1.1 میلیون کوچنیانو ته لاسرسی نه لرو چې هغه واکسین کړو. نو د دغو دوو غټو علتونو تر څنګ نور علتونه هم دي چې زمینه یې مساعده کړې چې د پولیو پیښې د افغانستان په جنوب کې په 2000 کې ډېرې وي.
ډیره مننه کوم تاسو ته. بیا را شو اوس په خوست ته ورشو. نورین افغان، پروګرام ته بخیر راغلی. دی خوست په اړه باندې راته وایي، ستاسو سترګو لیدلی حال څه دی؟ هلته هم ځینې پیښې ثبت شوي دي تیر کال، تاسو خپله هم ځینې پیښې لیدلی، که څنګه خلک څه ډول چلند کوي د دغې پولیو د پیښو په ارتباط؟
مننه ستنګزی صاحب، زه هم په خپل وار د تاسو ته او هم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به وای. په خوست ولایت کې چې کوم عمومي معلومات لرم، د خوست وګړي هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 15 کالونو څخه کم دي، تقریبا 1.5 لک 3 لک 1.5 زره کسان دي چې دوی شیدې واکسین شوي دي. په خوست ولایت کې پخوا چې کومې ستونزې وي هغه اوس له منځه ولاړې شوې دي. اوس هم زموږ خلک چې دي، زموږ واکسیناتوران په چیپټونو کې دوی ناست دي، کوم زمو په داخلي دروازه کې د بل ولایت څخه کوم کسان راځي هغه د دوی مشومان کوم چې په پولیو ناروغي اخته شوی دي نو هغه ته دوی واکسین کوي په داخلي دروازه کې دوی ناس دي صحت امیر هم په دې برخه کې زیات کار کړی دی یو شمیر ډلې چې دي د واکسیناتورانو هغه کلو ته لیږلې دي خو زمونږ په طرفو کې بدبختانه چې زه ووایم زمونږ د طرفو خلک ځینې خلک دي چې دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی نو دوی په دې باور دي چې په واکسینو کې یو ډول دغسې شایان ګډ شوي دي چې کله هغه مونږ خپل ماشومان ته دغه خپل ماشومان واکسین کړو نو دوی بدې لارې ته هڅوي یا دوی بدو کارونو ته هڅوي نو په اطرافو کې خلک په دې باور دي په خوست ولایت کې چې زه عمومي معلومات لرم نو په خوست ولایت کې دغه ستونزې دي نو هیله لرم چې دغه ستونزې به هم له منځه ولاړې شي
ډیره مننه کوم نورین افغان بیا به تاسو ته راشو ښاغلی راسخ پروګرام خو د ځوان فکر دی معمولا د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو پولیو د پولیو د واکسین اکثر تطبیق کوونکي واکسیناتوران ځوانان دي هلکان نجونې دوی د لنډو دورو لپاره تاسو استخداموي یو څه بدیل معاش هم ورکوي او بیا دوی واکسین پیلوي رضاکار ډلې هم پکې شته د دغو په اړه باندې راته معلومات راکړي تر اوسه پورې څومره کسان له تاسو سره په دغه شکل باندې ثبت شوي دي څومره مجاني کار کوي څومره د پیسو په بدل کې کار کوي په کومو شرایطو کې دوی کار کوي که په دې اړه راته ووایي
ډیره مننه منګه چې دا تل وایو چې د ټولنې مخاور یا بانفوسه غړي منګه ته په دې پروګرام کې په تیر بیا د کمپاینونو په بریا تطبیق کې ډیر موثر او اغیزمن ونډه ترسره کولای شي هغه ځوانان دي ځوانان لکه څنګه تاسو چې ویلې د نوي فکر سره سمبال دي هغوی د تعلیم او تحصیل سره هم سمبال دي او همدار از معلوماتو ته ښه اسانه لاسرسی لري د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د دولت طریقه نه هم خپل ځان په حوالای شي او ته ریسرچ او تحقیق کولای شي د واکسین حقیقت موندلای شي د دې ناروغي هغه خطر هم در کولای شي او اړتیا د دې واکسین هم د ټولنې لپاره هم در کولای شي دوی موږ ته ډیر زیات موثر او اغیزمن دي او همدار از د عامه پوهاوي په برخه کې هم ډیر رغند رول لوبولای شي پراته د ځوانانو د شتونه دا یقیني خبره ده چې موږ نو څه کولای په بریا سره خپل کمپاینونه پر مخ بوزو عامه پوهاوی وکړو او په ټولنه کې په اصطلاح د خلکو هغه منفي انګیرنې یا فکر یا شکونه او تردیدونه هغه بدل کړو نو ځوانان موږ ته ډېر مهمه دنده په دې برخه کې ترسره کولای شي راځو دې ته چې څومره ځوانان دي په دې برخه کې ډېره برخه د دغه پروګرام ځوانان تشکیلوي او په ډېره کمه فیصدي کې هغه مشران او لویان چې د پالیسیو او ستراتیژیو او برنامو او پلانو جوړولو په برخه کې دي چې هغه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نورو مجربو متخصصینو کسانو په شمول د نورو هیوادو څخه هم موږ سره دي چې په کال کې څو واره موږ د مشورتي ګروپ عنوان باندې ناستې او غونډې سره لرو او د ننګونې دي سره شریکو په تصمیم نیونه په برخه کې موږ سره مشاهده غل ته هم ګرځي اکثر ځوانان دي خو د تطبیق په برخه کې موږ سره ځوانان ډېر رول لري د بیلګې په توګه یا د ولایت څنګه د پروګرام په یو برخه کې چې هغه د مکتبونو یا د خوانزو کېلتیا پروګرام دی هغه ته موږ ته تنکی ځوانان د خوانزو خوونکی او همدار شاګردان دوی هم ډېره ښه مرسته کړی ده او ښې بیلګې په دې برخه کې لرو د بیلګې په توګه مثلا په جنوبي حوزه کې او همدار په ختیځه حوزه کې تقریبا 400 خوانځي په دې پروګرام کې خپل سوي دي چې شاګردان او استادان د دې خوانځيو د هغو ماشومان په برخه کې چې د کمپاین په ورځو کې له واکسین څخه په ځینو دلایلو له امله د واکسین څخه به برخې پاتې کیږي د هغو په نکاح کولو کې په ځندلګي کې او بیرته هغه ته واکسین رسولو په برخه کې ډیر رول لري د غتیر کمپاین چې موږ د 2020 کال د نومبر په ورستیو کې او د دسمبر په لومړۍ ورځو کې په لیکله تقریبا 4000 داسې ماشومان چې د واکسین څخه پاتې شي او هغه دوباره په نکاح سول د دغو ځوانانو په مټ باندې او هغه ته دوباره واکسین ورور رسول نو د دې وانډه موږ ته خورا زیاته اړینه ده او لنی کمرغه چې دغه ځوانان په اکثر سیمو کې پر رضاکار توګه د رضاکار او واکسیناتور او مبالغ په حیث منګه سره کار کوي. دوی داسې کوم ثابت او دایمي معاش او تنخوا نه لري، فقط هماغه د کمپاین په ورځو کې ډېره داسې کمه او ناچیزه خکو زحمه ورته ورکول کېږي. اما دغه ځوان فکر او دا کم احساس چې دوی سره دی، د دغه پر بنیاد باندې دوی غواړي چې موږ سره همکاري او مرسته وکړه، او دا تنکي ګلالي او معصومه ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. نو د دوی ونډه او برخه او مرسته ډېره موږ ته اغېزمنه تمام شوې ده او ډېره اړینه هم ده.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ، تاسو ته بیا در شو که لطف وکړئ لږ مزایا ته تغییر ورکړئ چې غږ مو لږ څه ښه نه راځي، ستونزه لري فکر کوم. بیا به ممکن په دوم وار کې چې تاسو سره خبرې کوو غږ مو سم شي. تر هغه پورې به ورشو کندهار ته. ښاغلی ډاکټر قیوم، د کندهار همدارنګه د هلمند او اروزګان، په دغو هلمند او اروزګان کې خو عملا په څو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هلته ځوانان په هغو سیمو کې چې جګړې دي، ناامنۍ دي، هغوی څنګه زړه ښه کوي چې ورشي او واکسین وکړي؟
زه اول غواړم مننه وکړم د دغو ټولو خپلو رضاکارانو څخه، واکسیناتورانو څخه، د هغوی د مشرانو څخه چې دوی بیا هم په دغسې ستړو شرایطو کې چې واقعا د امنیتي لحاظ څخه ډاډ نشته، ولې دوی بیا هم دا خطر منلی دی. او د کندهار په او د هلمند او روزګان په ځینو ساحو کې چې موږ کور په کور کمپین لرو، هلته دوی واکسین تطبیقوي. لکه راشد صاحب چې وویل، کندهار په حوزه کې 1109 نفره زموږ سره کار کوي، چې د کندهار ولایت په سطح 1150 نفره زموږ سره د واکسین یا د پولیو د کمپینونو په برخه کې کار کوي. او د دې لویې فیصدي بیا هم ځوانان دي چې هغه د کار توان لري، انرژي لري، حوصله لري د کار. هغوی په دې پروګرام کې واقعا کلیدي رول لري، رول کې موږ واقعا ارزښت قایل یو په سختو شرایطو کې موږ سره کار کړی دي. خو په عینحال کې موږ دې پروګرام لکه راسخ صاحب چې وویل، یو اندازه مبلغ چې بیا هم افغانستان د یو ډېر لوی جنجال چې هغه بېکاري ده د هېواد په سطح، ولې بیا هم موږ دوی ته یو څه د کار زمینه مسایده کړې ده. داسې بېخي ډېر به نه بولو، خو بیا هم یو څه عاید د دوی و کورنۍ ته د همدغه پروګرام له طریقه څخه هم ورسېږي.
مننه نورین افغان، تاسو راته وویل چې په خوست کې یا په د پکتیا په لویه حوزه کې د نجونو ونډه څنګه ده د واکسیناتورانو په توګه باندې؟ آیا نجونې ورځي په هغو سیمو کې چې امن دی او د دوی د تلو زمینه برابره ده؟ په ښاري سیمو کې دوی برخه اخلي که څنګه؟
ولی نه، مخکې زمونږ یو شمېر ښځې دی چې دوی به د واکسیناتورانو په ډول دوی کار ترسره کولو، دوی به مختلفو ولسوالیو ته تللې، هلته به یې ماشومان واکسین کول. خو د پخوا په پرتله اوس هغه ښځې او هغه خویندې چې مونږ په دغه برخه کې لرلې، اوس هغه ډېرې کمې شوې دي، ځکه دوی ستونزې لرلې. دوی ترانسپورت نه لرلو، دوی به په پښو یو بل ولسوالۍ ته تللې، یا دوی ماسک چې وو هغه ډېر کم وو. که مونږ وګورو، زمونږ خوست ولایت چې دی یو کلتوري وطن دی، په دغه ولایت کې د یوې ښځې راوتل د کور څخه ډېر ستونزمن کار دی. خو کله چې یوه ښځه له کور څخه راوځي، نو دوی ته باید ټول امکانات موجود وي. پخوا به چې کله ښځې له کور څخه راوتل، یا به د واکسین کولو ماشومانو ته به وتلې مختلف ولسوالیو ته، نو دوی لپاره هغه امکانات نه ول موجود چې دوی به غوښتل. نو اوس هغه دوی زنخه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه وایي چې مخکې به مونږ چې کله کوم ولسوالۍ ته تلو، مونږ به پلي تلو، ځکه چې مونږ ترانسپورت نه لرلو، مونږ په ډېره ستونزه سره له کور څخه راوتلي وو. نو مونږ نه معاش لرلو، معاش مو کم وو، مونږ به خپل کورنۍ نه پرېښودلو چې په دومره کم معاش باندې مونږ وظیفه وکړو. نو اوس دوی زه نښه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي، او د ښځو ونډه په دغه برخه کې ډېره کمه ده.
من کوم نورین افغان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راو وهئ 0 8 2 2 5 5 5 زموږ شمیره ده 0 8 2 2 5 5 5 تکرار مې ذکر کړه چې همدا یو نمبر باندې زنګ راولی شئ. همدارنګه ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی. د پولیو د کمپاین په اړه خبرې کوو. تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ او پروګرام کې را سره ګډون وکړئ. خپل نظر یا پوښتنه کلرې راته وی وای. یو اوریدونکو لرو هم دا شیبه زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي د براواخلو لکوم زایمو زنګ راوالې د نوم متصدی او د پولیو په اړه باندې تاسو وای. بله استاد
نګری سازما زغوري سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو سلورو ملمنو ته سلامونه خصوصا عبد الخیم په خلاص ساتل چې د میرویس روختون کې واکان د افغانستان خلکو خصوصا د لوی کندهار خلکو ته خدمتونه کړي.
او مننه. وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ نوم مراته کو واخلی بیا راته وی چې کومه زه
کومه نو قاری صاحب پښتون دي تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو یم. د دنیا علم پایز غواړم چې پر واکسین در سره وځم.
دا خو به ډیر ښه کار وشي.
دا څه ده چې دا واکسین دا څه وشي دی یو تیبي مالیکې دی یو تیبي وقایې دی واکسین چې دی تیبي وقایې څه دی یعنی تیب څه دی چې مشکل نه راغلی باید موږ مشکل ته توجه وکړو. نو بل خبره دا ده چې په قران کې هم د تیب په باره کې آیاتونه راغلي دي او په حدیثو کې اشاره ورته شوی دي. او که په اوسني عصر کې درته وایم زه د یو دیني عالم په حیث ما 15 کاله تل کړی ما تر اوسه نه پوهېدلم چې 15 ډوله واکسین هم په جهان کې رایج دی. اما دغه متخصصینو ډاکترانو او قهرمانانو ترې خدای تعالی خیر ورکړي چې دوی موږ پوه کړو رانو حساب ته دي چې واکسین ولې نه تطبیقېږي په بعضې مواردو کې په بعضې ځایو کې. زه فکر کوم چې یو خو د افغانستان خلک صادقان دي په عین صداقت کې د لوړې عقیدې خاوندان دي. کوم منفي تبلیغات چې ودوی ته کېږي چې دا د پلانې د وینو جوړ دی د چشره وینو جوړ دی د اساسي نسل خرابوي یا تاسې بې غیرته کوي او مقصد دا ولې غربیانو دا پلانیانې موږ ته موت راکوي او دا خبرې ودوی ته کېږي. نو دوی دا خپله عقیده چې واز نه وي واردوي نو دوی بره د واکسین سرسر پیچې کوي. او بله خبره زما غوښتنه ده د خلکو څخه دا ده نو زه غوښتنه ځینې کوم په دیني عالم پرېس شاید نور اوریدونکي به مې ځنه اوري انشاءالله.
وو راځي قاري صاحب راځي غږ مو.
او نو زما غوښتنه د خلکو څخه دا ده چې دغه پولیو چې ده یو ساري او میکروبي ناروغي ده. دا د هر مور او د هر پلار د هر کلی د ملک د هر کړیدار د هر ارباب د هر عالم وظیفه ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي که چیرې موږ یو کوچنی په دغه ساري په دغه میکروبي او ناولې ناروغۍ اخته کېږي دا به زموږ کوچنی د عمر دپاره ځواني مرګ وي او د عمر دپاره به زموږ د پلار یا د مور د وژو پار وي.
زه غواړم یو څه بلم که تاسو روښانه کړئ چې که څه هم چې دیني عالمانو تل ویلي دي چې دوی په دغسې کمپاینونو کې برخه اخلي خو څه فکر کوئ څومره مهمه ده چې دوی نور هم خپل هڅې چټکې کړي کله چې خلک ورځي جوماتونو ته دوی هم واز ورته کوي خصوصا په هغو سیمو کې چې دغه کمپاین نشي تطبیقېدی څومره مهمه ده چې دغه دیني عالمان خلک پوه کړي ځکه چې حساسه مسئله ده او دوی باید پوه شي چې د پولیو یو واکسین تطبیق کې خپل ماشومان ته
موږ په دوه حالتو سانګ ریس او ستی ولجان موږ په دوه حالتو کې قرار لرو یا به واقعیتونه وایي یا به کتمان د حق وو. اکثر علماء په دغه مواردو کې اکثر علماء خپل مسولیت نه دی ادا کړی په شمول زما زه بل کله کله د راډیو طریقه زغیر او خلک ما دیموکرات مولا بولی د خلکو درد هم راته راځي. اکثر علماء خپل مسولیت نه دی ادا کړی صدق خلاصو یو نزل علماء خپل مسولیت ادا کړی دا غوښ تشکر کوم دا چې موږ پر مخ نه زو موږ خپل مسولیت نه دی ادا کړی.
او تاسو تشویقوي چې باید خپل مسولیت ادا کړي خلکو ته وازو کې څه فکر کوي آیا مغه دی
او موږ ته شي قوزه خپل هم د خپل مسولیت ادا کوم د هغه رضاکارانو څخه زه تشکر کوم د قهرمانانو څخه چې ډیر راځي او کوټ پر کوټ دروازه پر دروازه ګرځي خلکو ته تبلیغونه کوي ازاري کوي زموږ د کوچنیانو په خاطر زه خپل ځانم تشویق کوم خپل نور ولا مان تشویق کوم چې باید خپل مسولیت ادا کړي.
ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون د ازادي راډیو دایمي همکارو دی خبرې وکړي. بل اوریدونکو به هم راوخلو تاسو کولای شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته چې د پولیو په ارتباط او دا چې ځوان واکسیناتوران په څه حالتونو کې دوی ورزي واکسین لګي په دې اړه باندې خبرې کوو. میلمانه هم لرو د پولیو د عامه پوهاوي عمومي مسؤل ښاغلی میرجان راسخ، د کندهار د کتلوي معافیت مسؤل ښاغلی عبدالقیوم پخلال، خوسته ځوانه فعاله نورین افغان، او وروسته به بیا د کندهار یو بل مدني فعال ښاغلی حکمت الله سلحي ته هم وخت ورکو. اوس به یو دوه اورېدونکي راواخلو، بیا به بېرته میلمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟
بله، زموږ سلامونه نیکې خیر احترامات سره واسه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته د ننګرهار نه ریحان افغان یم، زحمت در کوم د فرغ بخنه غواړم.
او مننه ریحان افغان صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. درته وایي چې په ننګرهار کې خو چې له پاکستان سره له پښتونخوا سره اوږده پوله لري، اول تم دغه پیښې کله کله رامنځته کیږي، یعنی یو سیمه ده چې له ګواښ سره مخ ده. تاسو داسې پیښې څه لیدلی دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن کې څنګه؟
ولې نه، داسې پیښې موږ خامخا لیدلي دي چې راپېښېږي. اکثره واقعیت دلته ډېر زیات دي، ځکه چې دلته بیانونه سیمې ډېرې زیاتې دي. هغه سیمې چې کومې سیمې دي هغې ته رسیدګینه کېږي د واکسینو والو. او بل زه د دغې نه یو خواهش ته کوم چې هغه دلته چې کوم واکسین کېږي د دوی پسې هغه داسې یو څارن کسنی چې وتاري هو واکسین تیر شي، د کلي نه تیر شي او بس بیا وروسته څارن نه کېږي. نو زما دا خواهش ده چې دغه دغه دپاره یو څارن کس پیدا کړي چې دغه واکسین کېږي کومې علاقې کې، نو هغه علاقه وتاري چې دې علاقې کې واکسین شوي دي او که نه شوي. زموږ اکثره علاقې د واکسین نه پاتې دي او اکثره پیښې په هغه علاقو کې راځي.
ډېره مننه کوم ریحان افغان له ننګرهار خبرې کولې. ور به شو یو بل اورېدونکی، دا به وروسته اورېدونکی د سکایپ له لارې. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟
تاسو ته اورېدونکو ته میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه.
سوال له میلمنو څخه کومه ادا ده چې دا دومره موده کې د منفي ذهنیت ولې نه کمیږي؟ یعنی د پلور وړاندې کوم ذهنیت عامه افغانانو سره ده، یا داسې بعدې پیل لري یا د سره نور کوم مواد ګډ شوي دي، دا ولې خلکو دې ته کار ونه کړل؟ دا تاسو واکسین ته رانه
ماشوم هم تاسو ته نږدې ده، دته مو واکسین لګولی که څنګه چې اوس خبرې کوي؟ غږ یې راځي په بیکګراوند کې.
موږ نن واکسین ولګولو، لاندې کمرغه نن راغلي واکسین سره نه غلي، او دوه درې ماشومان لرو هغه ته واکسین ولګول.
ډیره مننه کوم، حتما به ستاسو مسله موږ یاداشت کړله. اوس به میرجان راسخ صاحب نه پوښتنه وکړو. دوه مسلې وي ښاغلی راسخ. یو دا چې د څارنې لپاره کوم پروګرام لرئ تاسو، که څنګه یا هماغه پخوانی شکل باندې چې دروازو باندې به په تباشیر یا مارکر باندې لیکل کېدل، هماغه شکل اوس هم دوام کوي که څنګه، یا بل کوم سیستم مو هم ورته پیل کړی دی چې څارنه وشي چې بالاخره دغو کورونو کې واکسین لګول شوی دی؟ تاسو ورځئ بیرته هغه کوي که څنګه؟ یوه دا مسله، او بله دا چې دغه منفي ذهنیت ولې نه لري کېږي؟ تاسو چې د عامه پوهاوي مسؤل یاستئ، کافي امکانات لري چې بالاخره دغه منفي ذهنیت له منځه یوسئ که څنګه؟
مننه. مخکنۍ پوښتنې ته راسم، موږ هېوادوال چې د ننګرهار ولایت نه مطرح کړې وه چې ولې دا څارنه نه کېږي. واقعاً د پروګرام څارنه او د واکسین اتورانو د فعالیتو څارل موږ ته ډېر زیات اړین دي. په دې څارنه کې موږ ډېر زیات جدي یاستو، او دا څارنه موږ که څه هم د بېلابېلو لارو نه کوو. یو دا چې د کمپاین په جریان کې د مرکز نه زموږ ملي څارونکي یا ناظرین سیمو ته هغلته په جریان د دې کمپاین کې مخکې له کمپاین او همداراز د کمپاین نه وروسته بل ټول مسائل څاري، او همداراز نورې برخې هم لري. په خپله هغه سیمه ییزه ټیمونه یا د ولایتي او حوزوي ټیمونه به خپله څارنه پر مخ بیایي. د دې تر څنګ یو دا پروګرامه نور هم ډېر اړین دي چې هغه تر اوسه موږ اگر چې د رسنیو سره نه دي شریک کړي، د ریموټ مانیټورینګ یا د دې واکن څارنه هم یو پښه ده چې هغه د نوې ټیکنالوژیو یا مخابراتي کتلو طریقه دا هم موږ مخ بیایي پر مخ بیایو. دا مخصوصا په هغو سیمو کې موږ ته ډېر اهتمام لري چې نوسیور سیمې دي، او هلته زموږ څارونکي یقینونه نیسي، هغو څارونکي د مرکز نه نیسي وتلی. د مخابراتي کمپنیو په مټ باندې موږ مستقیما کورنیو سره تماس نیسو، پوښتنه ترې کوو چې آیا ټیمونه درغلي وو، ماشومان واکسین شول که نه شول. دا ټول یو برخې دي، خو بیا دا هم نیمګړتیا وي په ځینو برخو کې، مخصوصا دا نیمګړتیا به زموږ په هغو سیمو کې وي چې هلته دغه مخابراتي شبکې به هم صحیح کار نه کوي، او هغه سیمې به ناام نه وي، ګواښونکې سیمې به وي، زموږ د څارونکي مزدورین به هلته نشي راتللی. دا سیستمو کې هم موږ کېدای شي ستونزې ولرو، او دا څارنه موږ ته د ارقامو په راټولولو برخو کې او دا مشخص کولو چې کوم ماشومان د کومو دلایلو له وجې نه د واکسین څخه پاتې دي ډېر اړین دي، او د دغو ارقامو په بنیاد باندې بیا موږ خپل فعالیتونه په نورو راتلونکي کمپاینونو کې عیاروو. نو د څارنې په برخه کې بیا زموږ غوښتنه د ټولنې ټولو وګړو نه، د ځوانانو نه، د رسنیو نه، او د مدني فعالانو نه، او د خپلې د ټولنې مشاورو نه هم، دا د چې دوی دغه پروګرام څاري نیمګړتیاوې کوي، موږ ته شریکي کوي د ولایتي ټیمونو سره، خلکو سره، او دا موږ ته ډېر ګټور تمامېږي. بل دا چې منفي فکر تر اوسه ولې نه دی له منځه وړل سوی، تاسو پوهېږئ له بده مرغه هر کله دا پېښ شوي دي چې د منفي فکر نه ډېر استفال شوی دی، او همداراز زر اثر یې اچولی دی د خلکو په افکارو باندې. که څه هم چې د تېرو کلونو را په دې خوا دغه عامه فعالیتونه د بېلابېلو له لارې موږ پر مخ بیولی دي، په مخصوصا درېو کټګوریو کې تقسیم شوي دي چې د عامو رسنیو او همداراز د ټولنې مشرانو او مخورو دیني علماوو له لارې، او حتی بینالفردي مکالمه یا پوهاوی هم موږ پر مخ کوي چې واکسین رالېږي.
خغلی راسخ، خغلی راسخ، او بخی تاسو خبرې قطع کوم. خغلی راسخ لږ مزای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو ښه نه راته، جړ راته غږ مو. دغه د منفي ذهنیت په اړه باندې خپلې خبرې لږ لنډې کړئ، او غږ به مو هم سم شي تر هغو.
د منفي فکر د بندولو لپاره د تېرو څو کلونو هڅې ګړندۍ روانې دي، که څه هم دا فکر د پخوا په پرتله باندې ډېر کم شوی دی. اوس د سیتي منفي فکر ته نور مثال نه دی پاتې، دغه د کورونا ویروس او کورونا ویروس په وړاندې دا کوم واکسین چې جوړېږي، نور دغه د پولیو واکسین یا د پولیو ناروغیو په اړوند باندې نور هېڅ پوښتنې لاونحل نه پاتې کېږي، او دا فکر ډېر کم شوی دی که دا څوک بیا هم شک تردید یا څه لري د واکسین پایلم باندې. نو دا به د منفي فکر نه به اخوا حتی په بخیر سره چې د جهالت مرحله به وي. بیا هم مخکې ما یادونه وکړه چې د دې منفي فکر بدلولو په خاطر باندې د بېلابېلو لارو نه موږ خپله هڅه کړې ده، د ټولنې په کچه باندې، او همداراز د بینالفردي پوهاوي دې لارې چې دیني عالمو ډاکتر خصوصا هغه کورنۍ په لکه کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي، واکسین ردوي، هغو سره خبرې کا تر څو د هغوی تنعاتو سره هم کړي، هغوی مغربي فکر لري. که څه هم اوس چې دا د ستاسو د رسنیو له لارې نه اکثره موږ بېرته پیغام په ټولنې نه اخلو، اکثره کسان دا واکسین استقبالوي، او دغه ناروغۍ خطر او تهدید ورته معلوم دی، او دې د دې غوښتنه کوي چې باید واکسین فعالیتونه تشدید شي او دا ناروغۍ له منځه لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی راسخ. نورین افغان، دا ور به تاسو ته راشو. په خوست کې خو یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې که څه هم د افغانستان ټول وطن د جرګو وطن دی، خو دلته جرګې هر وخت کیږي. په دغو جرګو کې آیا خلک د دغې پولیو یا واکسین په اړه باندې هم خبرې کوي، که څنګه کله دغسې جرګې او مجلسونه په دغو واکسینو په دغو طبي سپارښتنو هم جوړې شوي دي، که یوازې د شخړو د حل لپاره دغه جرګې کیږي؟
ولې نه ستنیږدې صاحب، په کلیو کې یا اطرافو کې ما نه دي لیدلې چې جرګې زیاتره جګړې چې وي، جرګې چې وي هغه چې جوړېږي د ستونزو د له منځه وړلو لپاره جوړېږي. خو په مرکز کې داسې پروګرامونه دایرېږي د سیاستنامې له خوا یا هم د نورو مؤسسو له خوا چې هغه د پولیو واکسین ګټې یا د ماشومانو لپاره پولیو څومره ګټې لري. په خوست ولایت په مرکز کې دغه غچې دغه برخه په دغه برخه کې کار کړی دی. خو په اطرافو کې ما نه دي لیدلې چې جرګې اکثره د پولیو په اړه جوړ شوې وي. خو په ولایت په د خوست ولایت په مرکز کې دغه کومې مؤسسې چې دي یا کوم د ستامل خو پروګرامونه جوړ شو دي په اطراف کې مدغه جرګینه د دلې چې دوی د پولیو په اړه خبرې کړې وي یو لبا سره ناس چې پولیو څومره ګټه لري زموږ مشومان ته څومره یعنی کله چې موږ خپل مشومان ته وکسین کړو نو د ګوزان ناروغي د سر شر ناروغي څخه به زموږ مشومان په امن کې وي په اطراف کې دغه سینشته خو په مرکز کې موږ دغه جرګې لرو
خمنه اوس لکندهار یو بل مدني فعال حکمت الله صلیحی هم را سره وصل شوی د ټلیفون په کرخه باندې ښاغلی صلیحی ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی د ځوانانو د رول په اړه راته وویي چې څومره په علاقه مندۍ دغه د پولیو د کمپاین کې دوی برخه اخلي او د واکسیناتورانو په توګه باندې کار کوي
څلو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د مننه چې موږ ته فرصت راکړې تر څو تاسو د رول په اړه او هغه خاص چې په دې خطرناک وي او نه علاج نه هغوی ته اعتبار باندې
ښاغلی صلیحی وبخئ خبرې مقطع کوم غږ ملک څه ستونزه لري فکر کوم خا ټلیفون د دوی بند شو بیا به مونږ تلاش وکړو خو د دوی غږ جړ راته هیله کوو که بیا راځي نو چې غږ سم شي بیرته به ورشو نو ښاغلی عبدالقیوم پخلا ته ښاغلی پخلا بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړم چې ځوانان په څومره علاقه مندۍ باندې ورزي په دغه کمپاینو کې برخه اخلي په دې اړه راته ووایي
د پښتون څومره مخکېن جواب وای او یو ځل بیا غواړم چې ستراري آسان شي په دې پرګرام کې لوی برخه د ځوانانو ده نو دا جوړښت دا سړي چې د پولیو د شبکې د چټین لرمر په ټیم کې څلور نفر کار کوي دوه رضاکاران دي چې یو واکسین کوي یو تلشت او بل دواره ځاکاران دي چې هغه رجستر یعنی د کورونا رجستر او د ماشومانو تعداد په هغه کتاب کې رجستر کېږي او بل د مبلغ په نامه باندې کار سره کوي چې هغه دروازه ټکي او د ټولنې سره کار کوي بل د دې تر سر باندې د پنځه چمونه د هغه یو ځای کېږي چې د سر باندې یو مشر لري د سوپروایزر او دا هغه پنځو څوک له سترونو په سر باندې بیا یو بل مشر دی د ناظم په نامه باندې د کوارډیناتور په دې ورته هغه ټوله کټګوري ځوانان دي ځکه دا ډېر ستړي کار دی دوی د سهار د اتو بجو څخه تر دولس نیمو بیا د ماخشین د دوو څخه تر درې نیمو پورې او وروسته بیا د هغه د راپورونو جوړولو ټولولو خپل مشران ته تسلیمول یعنې دا یو په خو خلکو تر پلان وتلې کار دی نو زموږ سره اکثره ځوانان دي او بل دا چې موږ نه یوازې ځوانان ته بلکې موږ خپلو خوندو ته په سکندر ښار کې تقریباً چې موږ یو سلو څلور کلستر لرو زموږ درې اویا صد ټیمونه زموږ سره یو خورم کار کوي چې هغه په اسانۍ سره وکولای شي دروازه وته کې او دننه کور ته ورشي هغه بده ناروغو
او پام دی پلمه بز دغه دومه پښتنه مطرح کمه بله دا بل پښتنه بم زو کمه چې د منفي ذهنیت د پاکولو لپاره په څه شکل باندې اغل تکار شوې د سیمه ایزه کچه باندې بیا په ټوله کې په لوی کچه باندې څه حادثه شوې دي نتیجې ورکړي که څنګه
دا پرګرام دی اساسي برخه لري د پولیو د لمنځولو یوې عملیاتي برخه ده څخه کې دا رضاکاران انتخابيږي روزل کېږي دي عملا واکسین تطبیق کوي لکه دا ټیم جوړش چې مستوي یوه د عامه په حدیث برخه ده چې دا د رجستر مبلغ هغه دا وځل لري چې دا د ولسوالۍ په صد د کلسترونو په صد باندې د عامه په حوی مسولین لري دا د عامه په حوی لپاره کار کوي ووره د کمپاین د مخه شروع کیږي او د کمپاین په جریان کې بی عملا کورن محل سپنجری مشران د مساجدو له طریقه دروازه په دروازه باندې کور ته پیغام رسوي په لیکل سي پیغامونه ورکوي دی خبروي چې موږ کمپاین ته دا وخت شروع کیږي دا یو طریقه ده خبرول بل طریقه چې دا عامه په اړې له طریقه تفسیر کیږي موږ د ټولنې د شکلتیا یا د ټولنې د پایې لپاره مجالس نیسو چې معمولا د پرګرام د مشرانو له خاص خصوص ځندیر کې هغه خپل شخصا برخه اخلم بس په دې کې میاشت کې موږ اته غونډې د کندهار په اتو محلو کې د سپینږیرو مشرانو ملا امامانو ګزار د وکیلانو سره په عینو مینه کې سپین بولدک ډنډ کې د ښځو چارو ریاست د حج اوقاف د نوي ښار او د لوولیې د سیمې د خلکو سره درلودلې چې په د هر غونډه کې اویا تر اتیا او تر سلو نفرو تر سلو شلو نفرو موږ د دې سره د پولیو د کمپین په ارتباط باندې معلومات ورکوو. بل د عامه پوهاوي طریقان دغه د میډیا او رسنۍ له طریقه لکه استاد سره چې ستا پروګرام زده موږ مثلا تېره میاشت کې اووه دېرش راډیویي پروګرامونه او لس د تلویزیون پروګرام ترسره کړل چې له دې طریقه خلک پوه کړو. همدارنګه د مکاتبو له طریقه څخه د معلمانو او دلته په خپله د بیړني عملیاتي مرکز په جوړښت سختار کې موږ د اسلامي مسلکي ګروپ په نامه باندې خپله دلته نفر لرو چې د مدارسو مساجدو د ملا امامانو سره د سیمې د پروګرام په ارتباط باندې پوهاوی ورکړي او خپله د مشهور علماو مدارسو فتوال موږ د ځانه سره لرو.
ډیره مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم. بیا به له کندهار ښاغلی حکمت الله سلحي ته بیا ورشو. خدای دې وکړي چې دا ورې ټلیفون سم شوی وي. سلحي صاحب، تاسو راته ووایئ چې ځوانان هلته په څه شکل باندې په دغه کمپاین کې برخه اخلي، علاقه مند دي چې دغه کمپاین په جدي توګه مخته یوسي که څنګه؟
ډېره مننه چې بیا هم فرصت راکوئ. لکه څنګه چې پخلا صاحب وویل، ځوانان په دې برخه کې ډېر شکیل دي او دغه پروسه اکثریت البته ځوانانو څخه هدف خویندې او وروڼه دواړه دي چې شاملېدلی شي دغه پروګرام مخ ته وړي. موږ په بېلابېلو برخو کې کوشش کړی دی چې د خپل طریقه د مدني ټولنو له طریقه څخه د ټولنې په خاطر باندې د دې مرض او وبا په اړه خلکو ته معلومات ورکو او کوشش مو دا وي چې د دې پروسې خپل ملاتړ په څه شکل زیات کړو. نو موږ هم کوشش کړی دی چې د دې برخې د تقویې لپاره د ځوانانو څخه ښه ګټه واخیستل شي تر څو په ټولنه کې دغه ناوړه مرضي چې زیات نور عوامل هم لري چې په څه شکل دا منځ راځي، یعنی اوس کچیر موږ کندهار یاد کو د دې عوامل باید موږ لمنده څخه یو سفر دی. مثال موږ په کندهار کې د کانالیزیشن ستونزه لرو چې موږ هغه پرهنګ چې په ښار کې په اصلاح د چروی د پاکولو د حفاظت په محیط پاکوالی په خاطر باندې باید مراد شي. په هغه کې مو خپل د پوهاوي هڅه کړې ده او کوشش مو کړی دی چې پروګرامونه جوړ کړو تر څو خلک خپل ماشومان او عموم کې خپل چاپیریال پاک وساتي تر څو د دې او دغه نورو امراضو مخه ونیسو.
مننه کوم. له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، بیا به ډاکټر صاحب قیوم ته مواره ورکړم، دا چې د کندهار ولایت اخوا چمن او بیا کوټه هم داسې بلوچستان په لویه کې هلته هم دغه پیښې ثبت شوي دي. دا خلک خو ارتباط هم لري، کورنۍ خپلوانې اوسي، کله کله به دوی زی و راځي. د خلکو ترمنځ روابط په دغه ارتباط باندې څه شکل باندې دي؟ دوی هم په دغه مسایلو باندې خبرې کوي؟ د مخنیوي لپاره څه اقدامات لري که څنګه؟ تاسو څه معلومات لري په دې ارتباط؟
بالکل، دا سیمه چې د پوموم کې جنوب او دا چې د کوټي او د پاکستان غیالات هم د سرحد هغه طرف هم سرحد یا کش هغه طرف موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول مستقیما ټولنیز اړیکې او ګډې اړیکې لري چې هغه د کورنۍ ترمنځ د دوستانو ترمنځ د ګډ رفت آمد لري یا تګ راتګ لري چې هغه اړیکې مستقیما دي. چې دغه اړیکې د دې مرض د انتقال لپاره مثلا دغه مرض تقویه کوي او زیاتوي یا یو صحیح بل صحیح ته ځي. نو په دې ارتباط باندې لکه څنګه چې ښایي په هماغه اندازه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی، خو بیا هم په دې ارتباط کوشش باید دا وشي. موږ کړی دي د مدني ټولنو د اړخه څخه چې باید د دغسې او دغسې نورو امراضو د مخنیوي لپاره کار وکړو. ولې زموږ زموږ اکثریت د ټولنې غړي چې دي هغه سواد لاړ یا د ټکرو لاړ څخه د جنگونو له امله د نورو عواملو لاړ څخه لیرې پاتې شوي دي او د دغه مرض په اړه زیات پوهاوی نه لري. خو بیا هم دغه اړیکې ډېرې که څه هم دا اړیکې د ټولنې د پرمختګ او ټولنیزو پیاوړتیا لپاره مهمې دي ولې په دغه ارتباط باندې منفي تمامې شوي دي.
مننه ښاغلی میرجان راسخ. مخکې له دې چې ښاغلی پخلا ته ورسم په ټوله کې به دغه پوښتنه مطرح کړم چې څومره دغه خطر جدي دی د ارتباطي سرایت مسله چې له پاکستان راځي ځینې کډوال ایران کې خو دا مسله نشته یارالنور سیمونه څومره دغه د ارتباط مسله مهمه ده چې دوی باید په پام کې ولري خلک؟
مننه مخکې له دې چې د ستاسو پوښتنې ځواب ته راشم د خدمت فرمله صلاحي پاک هم دې بس ته سره خلاص وایم او مننه ترې کوم او همداراز مخکې له چې تاسو هم په دې مورد اشاره وکړه زمونږ د دغو ټولو ننګونو تر څنګ یوه ننګونه یا ستونزه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو نه د خلکو تګو خورا زیات تګو راتک یو ګواښ یو ننګونه ده او دې سره هم پولیو ویروس انتقال مني د افغانستان خاورې نه پاکستان ته او پاکستان نه افغانستان ته او همداراز زمونږ که دغو کال د پنځو د شپږ پنځوس مثبت پیښو هغه د ویروس تلاو ته هم د پاکستان د پیښو سره ارتباط لري او همداراز له بده مرغه جنوبي حوزه کې چې به کومې ستونزې دي او دا حوزه هم د پولیو د ویروس د انتشار د مخزن په حیث هم پېژندل کېږي. دغه راته تګ راتګ د خلکو هم نه یوازې دا چې پولیو ویروس انتقالېږي همداراز له بده مرغه په دو سرحدو دې سیمو کې د پولیو منفي افکار هم دی مرغه دغه ستونزه مونږ ته د کنټرول وړ ده. جناب پخلا صاحب په همداراز په دې خوست او په جنوب ختیځه حوزه کې مېرمنو ځان کسان چې په دې لارو باندې تګ راته کوي هغوی ته کې ورته واکسین ورکول کېږي نه یوازې د پنځو کالو لاندې ماشومان بلکې
مننه کوم ښاغلی راسخ. بله ستاسو غږ جړ راځي. نه پوهېږم ستونزه په ټلیفون کې ده که څنګه. بیا به هم تاسو ته وخت درکړو ور به شو همدغسې کندهار ته بیا ځکه چې هلته پیښې زیاتې وي. ښاغلی ډاکټر پخلا تاسو راته ووایي چې دغه مسله څومره جدي ده او څومره د تاسو کار یې له ننګونو سره مخ کړی دی همدغې د ارتباط مسلې.
یو شی چې ډېر واضح دی او دا ټول ته روښانه ده چې دا دواړه ملکونه باید یو ځای پولیو له منځه یوسي په یوه وخت کې. دا هېڅ امکان نه لري چې پاکستان دې پولیو ورک کړي او افغانستان دې کې دې هغه شروع وي یا پاکستان یې نه دي ورک کړو پاکستان دې ځینې خلاص وي. دا امکان نه لري. دا دواړه ضرورت لري. دا دواړه ملکونه چې هم زمانه ډېر هماهنګ او منظم پروګرام ولري. په افغانستان کې د پیښو موجودیت پاکستان ته مستقیما خطر دی او په پاکستان کې د پیښو موجودیت افغانستان مستقیما تهدیدوي ځکه ډېر وسیع تګ راتګ د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دی. لکه مخکې چې راسخ صاحب وویله په ځینو وختو کې موږ دا پیښې لیدلي دي او په ځینو وختو کې پاکستان موږ ته انتقال کړي دي خصوصا کندهار چې پرې څلور لارې باندې پروت دی د افغانستان د نورو برخو څخه هم دلې خلک راځي. ډېر وسیع تګ راتګ د بلوچستان او د کراچي او د لاهور د سیمو سره شته. تاسو کله چې موږ ته ډېر شپې شي د کندهار په ځای کې لرو دوه میاشتې چې د بلوچستان په صوبه کې وجود لري او موږ شپه ورځ وپېښې مستقیما ارتباط په پاکستان د پېښو سره دی. د دغه مسلې د ادرس کولو لپاره موږ د دوستۍ په دروازه کې دا د چمنه لرو چې هغه په دوه وخت کې یو د سهار او یو د ماپښین د خوا څخه کار کوي. ټول هغه کوچنیان چې د کندهار څخه ځي و بلوچستان ته تر لس کاله پورې هغه ته موږ د واکسین بد څاڅکي ورکړو، او ټول هغه کوچنیان چې د بلوچستان د سوې څخه راو تر دې دروازې را تېرېږي موږ یې ګورو. که چیرې پاکستان چې واکسین نه ورکړي موږ یې ورکوو. زموږ کوچنیان دوی چې کوي او د دوی کوچنیان موږ ګورو د واکسین د تطبیق لپاره. ولې بل پروګرام چې موږ لرو غواړو چې د ټول سینې ګروپونو دپاره، یعنې د نوي زېږېدلي څخه نیولې تر سل کلنه پورې څوک چې د دغه دروازې څخه تېرېږي او را تېرېږي هغو ته موږ ځای جوړ کړی دی. په دې څو ورځو کې بیا د اکمالاتو لپاره هم چې هغه ځای مناسب نیز و چوکی و بشری منابع استخدام سی ټول سینې ګروپونه به واکسین سی.
ډېره مننه.
دغه پروګرام لپاره یو لوی ګواښ دی. دواړه ملکونه همزمانه دا مرض باید له منځه یوسي. یو ملک یې په یوازې سر باندې نشي کولی.
ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم پخلا، تاسو به په بل پروګرام کې هم راواخلو چې په څو شېبو کې به پیلېږي. له تاسو مننه د اوس لپاره. ښاغلی صلحي، تاسو هم که لطف وکړئ او خپل وروستی پیغام راته ووایئ د په ټوله کې د دغې اوزې په ارتباط باندې چې دغه له خطر سره ډېره مخ ده، له خلکو نه د یو ځوان په صفت څه غواړئ تاسو؟
بالکل، لکه څنګه چې د دې مرض د منځوړلو لپاره شام ژغی په کار ده، د ټولو پیشرونو د ټولو طبقو لکه ملا امامان و قومي مشران مخور بنفوذو کسانو او پزمون کې ځوانان په دې برخه کې باید د مدني ټولنو سره د ځوانانو سره د خلکو سره ګډ کار وسي تر څو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د دې مرض په اړه خلکو ته لازم معلومات وړاندې شي. زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت او د بالخصوص د پولیو د برخې مسؤلین باید د ځوانانو او مدني ټولنو سره زیات روابط جوړ کړي تر څو د اصلي د تګ راتګ زیاته برخه همدې تشکیلي.
ډېره مننه.
په دې باندې موږ د خپل اړخ څخه کومک کوو او د دې خدمتګاري غوښتنه.
لګډونم ډیره مننه کوم ښاغلی حکمت الله صلیح د پیوان مدني ټولنې مسول کنداره. نورین افغان، د ورستي پختنې په توګه باندې بل تاسو پختم چې د حالت د هغو کسانو نه چې له پاکستان راکړ شوې دي دغه مسله څومره جدید او خپل ورستي پیغام کراته وای.
مننه ستونیږي صاحب. هغه مجرین چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي د ګولانو په کیم کې دوی ته هغه د پولیو واکسین دوی ته هغه واکسیناتوران چې دي په دغه برخه کې دوی ته ورغلي دي هغه کومه ستونزه نه لري. نو د مولوی صاحبانو هم داخله ده چې دوی د منبر له لارې دوی ته عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په اطرافو کې ځینې خلک دي چې هغه ډېر بد فکر لري. نو د منبر له لارې باید دوی ته عامه پوهاوی وشي او رسنۍ هم په دې برخه کې مهم رول لري چې دوی په رسنۍ کې داسې مهم پروګرامونه چې د هغه د پولیو په خاطر باندې جوړ شوي وي دوی ته وړاندې کړي. نو د دې له لارې کولای شو د پولیو په ګټه باندې خلک وپوهېږي او دوی ته عامه پوهاوی وشي.
ډېره مننه کوم نورین افغان د خوست یو مدني فعال. له تاسو ښاغلی میرجان راسه خورسته دوه نیم دقیقې دوه دقیقې وخت لرو، تاسو لطفا په دغه وخت کې خپل پیغام کې خلکو ته وایي.
مننه. د دې دوه دقیقو نه په استفاده سره غواړم چې ټول هیوادوالو ته وایم دا یو ملي پروګرام دی، انساني پروګرام دی، مخه د ماشومانو ژغورل دي. د کې نه یوازې د پروګرام برخوال یا غړي د مکلفیتو دنده لري چې ماشومان د دې بدمرغي ناروغي څخه وژغوري. ټول د ټولنې وګړي کاغذ لرونه دي، ورونه دي، خوندې دي، مندې دي، دا مکلفیتو مسؤلیت هم د ایماني او هم د وجداني لحاظ لري چې دغه ماشومان د دې ویروس څخه د واکسین په مټ باندې وژغورل شي. او هیڅ کله د صحت عامې په تاریخ کې دا نه دی لیدل شوی چې خدای نه خواسته په داسې پراخ کچه یو پروګرام هغه د یو توطیه په خاطر هغه د یو بد ادرس یا غرض په خاطر باندې چې د ماشومانو یا د انسانانو د روغتیا په خلاف باندې د سپلیسوي هیڅ کله دې ته د پښک سترګو نه ګوري. او همدارنګه
د جګړې ښکېل او خواو ته هم زموږ پیغام دا دی چې دا یو بې طرفه غیر سیاسي غیر جانبدارانه پروګرام دی او په ټولو نظامونو کې داسې پروګرامونه شتون لري. زموږ واکسیناتورانو ته د دې زمینه مساعده کاني چې هغه ماشوم په هر ځای کې وي او هر چا پورې تړاو لري هغه واکسین سي هغه ماشوم په موږ ټولو باندې حق لري. دا پروګرام نه تابعیزي ډول باندې او نه هم د څه کم غرض لمخې نه بلکې په شکل د بې پرې غواړي چې ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کړي او دا که چیرته د کوم غرض وای یا مثلا دا پروګرام د کوم جناح یا کوم سیاسي ډلې ته په لطرف باندې وای خو بیا باندې ښنه نه وای یوازې په هغو سیمو کې چې کمپاین پلې کېده یا د دولت د وسلطې لاندې په سیمو کې هغه ماشومانو ته به معافیت ورکاوه د نور ماشومانو پروا به نه لرله.
مننه.
هر ماشوم هر ځای کې منګه ته د دې روغتیا مهمه ده.
مننه کوم ښاغلی میرجان. راستخ پروګرام پای ته ورسید. اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام.